السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې دا راتلونکي ورځې مو نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن جمعه د 1491 لمریز کال د میزان 14 نیټه ده چې د 2012 کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې افغان مقامات وي خصوصي سکتور ته د کابل بانک د سپارلو چارې به په شفافه توګه ترسره کیږي. د نورو مهمو پیښو په اړه هم رپورټونه اورئ، خو په سر کې د دې سات مهمو خبرونو ته پام وکړئ. افغان چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې نوې کابل بانک په شفاف ډول خصوصي سکتور ته وسپاري. د ننګرهار په خویانو ولسوالۍ کې 14-15 تنکي ځوانان سخت ټپیان کړي دي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون امریکا ته خبرداری ورکړ چې د بیلوټ الوتکو د حملو دوام د تروریزم پر ضد په جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. افغان چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې نوې کابل بانک په شفاف ډول خصوصي سکتور ته وسپاري. د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري پرون په هغه غونډه کې چې په کابل کې جوړ شوی د کابل بانک د شتمنیو په اړه معلومات ورکړه. د دلاوري په وینا کابل بانک اوس مهال د څه باندې 500 میلیونو ډالرو انډول شتمني او جایدادونه لري. د مالی وزارت وایي هغه سهم لرونکي چې د بخاني کابل بانک په بحران کې لاس درلود، درېیم کابل بانک د اخستو په مزایده کې ګډون نشي کولای. په دې اړه په روانه خبري مجله کې تفصیل اورئ. افغان حکومت په پام کې لري چې له پنشر درې څخه د کابل ښار د اوبو د کمښت ستونزه اواره کړي. په ساختماني چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار یوسف پختون پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې د ډیزاین کار پیل شوی دی. د ښاغلي پختون د اټکل له مخې پر دې پروژې شاوخوا 450 میلیونه ډالر لګښت راځي، او د مرستندویانو د منظورۍ په صورت کې به د رغونې چارې په 8 کلونو کې بشپړ شي. په پام کې ده چې دا پروژه به په اوسني او نوي کابل کې د نږدې 3 میلیونه وګړو د اوبو د کمښت ستونزه اواره کړي. د ننګرهار په خوګیاڼو ولسوالۍ کې 14-15 تنکي ځوانان ټپیان کړه. د کګې په روغتون کې یو کارکوونکی ډاکټر قدوس ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د پنجشنبه په ورځ هغه مهال وشوه چې د خوګیاڼو ولسوالۍ په تنګي سیمه کې 2 ځوانانو یو 9-14 مرمۍ اور ته واچوله او مرمۍ پرې وچاودله. د قدوس په وینا په دې 14 کې 15 تنکي ځوانان ټپیان شوي چې د خوګیاڼو د کګې روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي حالت یې نازک دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون امریکا ته خبرداری ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو دوام د تروریزم پر ضد په جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. هینا ربانی خر وویل چې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو تاوان تر ګټې زیات دی، ځکه په موازي ډول خلکو ته زیان اړوي. دې زیاته کړه چې د تروریزم پر ضد جګړه د امریکا او پاکستان ګډ هدف دی، خو پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو حملې په دې جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف هم پر قبایلي سیمو د امریکا بی پیلوټ الوتکو د حملو په وړاندې د پاکستان له انتقادونو ملاتړ څرګند کړ او زیاته کړه چې د مسکو او اسلام آباد دریزونه ورس پورس نږدې کیږي. میرمن خر تایید کړه چې اسلام آباد او مسکو په افغانستان او نور نړۍ کې د بحرانونو په اړه ورته دریز لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې لخوا د ترکیې په خاوره باندې راکټي حمله چې 15 کسان پکې وشل شوه غندلې ده. د دې شورا 15 غړو هیوادونو د برید له نړیوال قانون څخه سرغړونه وګڼله او په راتلونکي کې د دغه شان پیښو په نه تکرار ټینګار وکړ. د ترکیې په خاوره د چهارشنبه ورځې له دغه راکټي برید وروسته ترکی ځواکونو د سوریې پر خاوره ځوابي حملې وکړې چې د رپورټونو له مخې د سوریې 9 سرتیري پکې وشل شول. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ترکیې ځوابي اقدام متناسب و. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری پرون نیویارک کې ویل چې حکومت د ترکیې په ګډون خپل هیڅ یو گاونډي سره د اړیکو خرابول نه غواړي. جعفری د امنیت شورا په نوم د استول شوی هغه لیک متن خبریالانو ته ولوست چې د حملې د قربانیانو کورنۍ او ترکیې ته د سوریې د حکومت د خواشینۍ مراتب پکې څرګند شوی و. دوی د سوریې د عربي جمهوریت د حکومت جوړه خواشینی د شهیدانو کورنۍ او د ترکیې دوستو او ورونو خلکو ته وړاندې شول. دولتونو او حکومتونو باید د حق قضیه په برخه کې چې د دواړو گاونډوي هوادونو ترمنځ پیښه شوه د هوښیارې پوهې او مسولیت په پام کې ساتلو سره اقدام وکړي. خو جعفری زیاته کړه چې په دې لیک کې بخښنه نه ده غوښتل شوې، ځکه چې د پیښې په اړه تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. او د روسیې د نارامه جمهوریت داغستان پولیس وایي چې د پنجشنبه په ورځ څلور مشکوک وسلوال وشل. امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو وروسته له هغې پر پولیسو ډزې وکړې چې موټر یې د بویناکسک ولسوالۍ په لویه لار کې ودرول شو، خو پولیسو په ځوابي ډزو کې څلور واړه وشل. په دې نښته کې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. دوستانو، تاسو د ازادي راډیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. افغان چارواکي وایي هڅه کوي څو نوی کابل بانک په شفاف ډول خصوصي سکتور ته وسپاري. په عین حال کې یو شمېر کتونکو د انتخاباتو پر د جمهور رئیس حامد کرزي وروسته یو څرګندونو پاک لوي چې باید پر نړیوالو د انتقادونو پر ځای افغانستان کې د انتخاباتو قانون او بنسټونه اصلاح شي.
موږ باید خپل انتخاباتي بنسټونه د دوی خلایتونه هغه اصلاحات ضروري ده ورته دا اوس راولو.
د افغان ملت ګوند نوی مشر وایي افغان حکومت باید ولسته له 2014 کال وروسته په هیواد کې د رامنځته کېدونکو حالاتو په اړه معلومات ورکړي.
د 2014 کال وروسته اکثر افغانان په تشویش کې چې افغانستان باندې به څه پېښېږي، حکومت تر اوسه په دې حق باندې د خلکو د تشویش نه دی رفع کړی.
افغان حکومت ایران ته د ګډ سرحد له لارې د ډالرو او نورو نړیوالو اسارو پر انتقال بندیز لګولی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وویل چې یو شمېر افغان سوداګر وایي هر ورځ له پاکستان څخه شاوخوا 15 لک بوروی سیمنټ هیواد ته واردېږي، خو د دوی بوریو نیمایي برخه تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. په پاکستان امریکا ته خبرداري ورکړی چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو دوام د تروریزم پر ضد په جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې لرو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 او اف ام سل 15 څپه سربیره په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو .com یا .org باندې په مستقیم ډول اوریدلای شي. افغان چارواکي وایي چې هڅه کوي څو نوی کابل بانک په شفاف ډول خصوصي سکتور ته وسپاري. د افغانستان د مالی وزارت د نوي کابل بانک د پلورلو په هدف د کورنیو بهرنیو سوداګرو او پانګوالو سره یو لړ غونډې پیل کړي دي. د دغو غونډو څخه یو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره د پانګوالو کانفرنس په نامه جوړه شوه. زموږ همکار محمد ویس سمیم ورغلی او پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي د کابل بانک د پلورلو په هدف بله غونډه به په سوداګریز ښار دوبۍ کې وشي چې کورني او نړیوال پانګوال به پکې برخه واخلي. د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري وویل خصوصي سکتور ته د نوي کابل بانک له سپارلو وروسته به دغه بانک د نوي جواز له مخې په هیواد کې د بانکدارۍ خدمتونو ته دوام ورکړي. ښاغلي دلاوري د پنج شنبې په ورځ د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره په کابل کې د پانګوالو کانفرنس کې خبریالانو ته د دغه بانک د جایدادونو او شتمنیو په اړه وویل.
نوی کابل بانک 1.8 میلیارد افغانی جایداد لري او قانونی سرمایه 9.7 میلیارد افغانی ده چې 501 میلیون ډالر کیږي. د نوی کابل بانک جاري حسابونه په مجموعي ډول له 500 میلیون ډالر څخه زیات دي چې دا ډېرې پیسې دي، د خلکو امانت دي. نوی کابل بانک هیڅ پور نه لري.
د افغانستان د مالیه وزارت د تیرې میلادي میاشتې له وروستیو څخه د نوی کابل بانک د داوطلبۍ لړۍ پیل کړې ده. دغه وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي دغه بانک په شفاف ډول وپلوري. د مالیه وزارت د خزاینو مشر محمد آقا کوهستانی وایي کومو سهمدارانو او کسانو چې د پخواني کابل بانک په بحران کې لاس درلود د نوي کابل بانک د داوطلبۍ په پروسه کې ګډون نشي کولای.
واجدین شرایط تشریح شوه ده.
دغه بانک د خصوصي کولو په طرحه کې د شرایطو لرونکو کسان تشریح شوې دي. البته هغه کسان چې مخکې د کابل بانک په بحران کې دخیل وو هغه نشي کولای د داوطلبۍ په پروسه کې ګډون وکړي. اوس پروسه پیل شوې ده او تاسو پته مو چې د داوطلبۍ راتلونکي درې میاشتو کې معلومیږي چې کوم شمیر له کومو هیوادونو څخه او له کومو پانګونو سره دوی غواړي دلته راشي.
د راپورونو له مخې نوی کابل بانک په افغانستان کې له سلو ډېرې نمایندګۍ لري او ویل کېږي چې له دغو څخه 3 نمایندګۍ بشپړ بانکداري خدمتونه وړاندې کوي. پخوانی کابل بانک 2 کاله مخکې کله چې له بحران سره مخ شه د افغانستان حکومت دغه بانک په خپل واک کې راوسته. وروسته دغه بانک په هیواد کې د نوي کابل بانک تر نامه لاندې د بانکدارۍ خدمتونو ته دوام ورکړ. د افغانستان بانک وایي چې د پخوانی کابل بانک پورونه او د جایدادونو مسایلو نوي کابل بانک پورې تعلق ونه نیوه او د پورونو د حصول موضوع او د پخوانی کابل بانک د جایدادونو ترلاسه کول د دغه بانک د تصفیه برخې پورې تړاو لري.
د وېس سمیم په ریپورت کې موریدل چې افغان چارواکي وایي هڅه کوي څو نوی کابل بانک په شفاف ډول خصوصي سکتور ته وسپاري.
خبری مجله اوري.
یو شمیر کتونکو د انتخاباتو په اړه د ولسمشر حامد کرزی د روسي او سرګندونو په حق لوی باید پر نړیوالو د انتقادونو پر ځای په افغانستان کې د انتخاباتو قانون او بنسټونه اصلاح شي. جمهور رئیس حامد کرزی پرون یو خبری کانفرنس کې ویل په انتخاباتو کې د بهرنیو لاسوهنو ته لار باید هواره نشي. هغه ټینګار وکړ چې جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به حتما په خپل وخت ترسره کیږي او نه امنۍ او نور ستونزې به مخاوني شي نیولای. زموږ همکار احمد زبیر رحمن د فیفا یا د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنیاد له مشر نادر نادری سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې درې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو په چارو کې د بهرنیانو لاسوهنه جدي ګواښ دی او که د کورنیو ادارو او حکومت. ښاغلی نادری په دې اړه وایي
که چیرې اوس ملاقاتي موږ تاسو خارجیانو باندې واچو یا داخلیانو باندې واچو د موږ مشکل حل کوي نه. اساسي مسأله دا ده چې یو تاریخ درس او یو تاریخ تجربه مشترکی دی دغه تیر شوي دوه انتخابات کې. نو اوس دغه تاریخ تجربه د مخنیوي دپاره چې بیا هم په یو کال وروسته چې ترسره کېږي ولسمشري ټولټاکنو کې تکرار نه سي، موږ باید خپل انتخاباتي بنسټونه، د انتخاباتو کمیسیون، د انتخاباتو قانون، د دوی صلاحیتونه، د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون، د دوی صلاحیتونه، هغه اصلاحات چې ضروري دي ورته دا اوس کې راولو چې د خلکو اعتماد او هغه ضمانتونه چې ضروري دي ټولټاکنو ته، راتلونکي ټولټاکنو ته
نادری صاحب لیوی خولس مشر د بهرنیانو غلط څارنې او یا هم د په وینا له مداخلو څخه ویره لري، په عین حال کې تاسو د یو کارپو په صفت د فیفا د رئیس په صفت، آیا بغیر د بهرنیانو له څارنې څخه، قوي څارنې څخه، په افغانستان کې اوسنۍ حکومت او اړوند ادارې د دې ظرفیت او د دې اراده لري چې شفاف انتخابات رامنځته کړي؟
ټول ټاکنې ترسره کړي، نو په هر یو کې مشکلات موجود وو، خو په هر یو انتخابات نه وروسته
مشکلات تاسو مخکې مورته اشاره وکړه، دا د داخلي ارګانونو لخوا ډیرو او که د بهرنیانو
نشته چې اکثرا لاسرسی ټولو انتخاباتو دفاترو ته او مراکزو ته زیاتره موږ خپله افغانان درلوده. خاص توګه د اخرنۍ انتخابات چې موږ ترسره کړه، مسؤلیت یې ټولې د ټاکنو په کمیسیون کې، همداراز د سم شکایات په کمیسیون کې، اکثرا مسؤلیت موږ افغانانو په لاس کې و. او دا د دې ښکارندوی ده چې خارجیان اوسي او یا که نه اوسي، ټولټاکنو کې درغلی شوی ده او کېدای شي چې بیا اوسي، او مداخله شوی ده او کېدای شي چې بیا اوسي، که خارجیان اوسي او که. نو د دې نه چې موږ دې باندې وغږېږو چې خارجیان پکې وو یا داخلیان پکې وو، هغه ترلاسه شوی درسونه باید اوس پلی سي، اوس باید دغسې میکانیزمونه جوړ سي چې د داخلیانو او که چیرې خارجیانو مداخله کوي، د خارجیانو مداخلې مخنیوي وشي.
زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې جمهور رئیس د انتخاباتو د لګښت په اړه هم وویل چې یوازې د نوملیکنې لپاره 500 میلیونه ډالره مصرف شوي دي. هغه ویلي چې باید داسې انتخابات وشي په افغانستان کې چې د افغانستان له وسې سره سم اوسي، له اقتصاد سره سم اوسي. څنګه کېدای شي دغه مصارف راکم سي په افغانستان کې په انتخاباتو باندې؟
مختلفې لارې شته چې سره کم کېدای شي چې دغه مصارف او لګښتونه کم شي. یو خو د عمده اقلامو څخه په ټول ټاکنو کې چې مصارف زیاتېږي، دا د امنیت مصارف ده. امنیتي مصارف په انتخاباتو کې متاسفانه د ناامنیو د وجې نه اکثرا بیخي زیات وو. دویم برخه د لګښتونه دا و چې اکثرا هغه متخصصین چې د ټول ټاکنو د ادارې او یا د مشورتي په توګه دوی دلته استخدام شوي وو، د دوی مصارف هم اکثرا زیات وو. چې دا دغه لګښتونه هم کېدای شي چې راکم شي. دریم مسله دا و چې اکثرا د ټول ټاکنو مصارف د ډونرانو لخوا بیا یو ان ډی پي ته د ملګرو ملتونو هغه د توسعوي وچي صندوق ته ورکول، او دوی بیا تنظیم کول چې د افغانستان د مستقل کمیسیون، د انتخابات مستقل کمیسیون او یا د شکایت کمیسیون ته یو نورو ښکېلو ادارو ته یې ورکړي. نو دوی په خپله هم یو سرچارج لري. دوی نو دا هم کېدای شي چې کم شي چې افغانستان حکومت داسې شفافه مالي ادارې، ایجاد یو ظرفیتونه په خپل ډول د بنسټونو کې د انتخاباتو په کمیسیون کې مالی ظرفیتونه راوچت دي.
د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس کرزي د څرګندونو په باب مو د فیفا یا آزادو عدالتانه انتخاباتو د بنیاد د مشر نادر نادری څرګندونې واورېدې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
اوس هم یو ځل پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې نوی کابل بانک په شفاف ډول خصوصي سکتور ته وسپاري. افغان حکومت په پام کې لري چې له پنشیر درې څخه د کابل ښار د اوبو د کمښت ستونزه اواره کړي. د ننګرهار په خوګڼې ولسوالیو کې 14-15 تن کې ځوانان چې ویل کېږي روغتیایي حالت یې نازک دی ټپیان کړي دي. د پاکستان د بارنوی چرو وزیر امریکا ته خبرداري ورکړې چې د بی پلوټ الوتکو د حملو دوام د تروریزم پر ضد په جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې لخوا د ترکیې پر خاوره راکټي حمله چې 15 کسان پکې وشل شول غندلې ده. د روسیې د نارامه جمهوریت داغستان پولیس وایي چې د پنځمه پورې د څلور مشکوک وسلوال وچلي. او د انټرنیټي شبکو یا سایبر سپیس د سګنی کال دورزنه کانفرنس پروند د هنګری په پلازمینا بوداپست کې پرانستل شو. د نړۍ مختلفو ورځپاڼو د افغانستان پر حالاتو تبصری خبرې کړې دي. جزئیات له اسمت سروان څخه ورو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د غزنی د اندړو پر پاتون تبصره کړې، خو فارن پالیسی نشي پوښتنه کړې چې آیا افغانستان د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ډیر خطرناک دی. لمړی به د فارن پالیسی لیکنې ته کتنه وکړو. د نشي د امنیت شورا د ډیپلوماټانو په قول ویلي د ملګرو ملتو امنیت شورا د رواني میاشتې په پای کې افغانستان ته د جګپورو چارواکو د سفر پلانونه د دې اندېښنې په خاطر لغوه کړل چې دغه هیواد حالات خورا خطرناک دي. فارن پالیسی لیکي جرمني چې په امنیت شورا کې د افغانستان مسایل څاري وړاندیز کړی و چې دغه هیواد په مشهدي افغانستان ته د روان اکتوبر له 6 تر 23 پورې د ملګرو ملتو د امنیت شورا پلاوی سفر وکړي، خو ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې افغانستان ته سفر بل خطر ډک وي. د دې نشي په وینا افغانستان ته د امنیت شورا د پلاوی سفر د امریکا په غوښتنه وزندول شو. را به شو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکنې ته. د اندړو پاتون او په افغانستان کې پرمختګ. وال سټریټ ژورنال تر دې سرلیک لاندې ویلي چې په افغانستان کې بریالیتوب لا هم ممکن دی. ورځپاڼې د افغان ځواکونو له منځه پر نړیوالو پوځیانو د حملو د ستونزې یادونه کړې، خو د دې په څنګ کې په کم نفوسو او لري پرتو سیمو کې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو پولیسو مقاومت یاد کړی او د طالبانو د نفوس په مهمو سیمو کې نوي ولسی پاسونونه په دې شرط د بریالیتوب څرګندې نشي بللی چې د هغو د دوام اراده موجوده وي. ورسپانې په هلمند او کندهار کې د طالبانو له لاسه د ډیرو سیمو د وټلو یادونه کړې او ویلي دي چې د دوغو دوه ولایتونو وضعیت له 2009 سره د پرتلې وړ نه دی، ځکه چې په دغه کال د هلمند ډیری برخې او د کندهار حتی د شار شاوخوا سیمې د طالبانو په کنټرول کې وي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه تر ټولو مهم انکشاف د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې ولسی پاتون بولی او وایي چې په دې سیمه کې د طالبانو ضد غورځنګ ظهور ډیر حیرانوونکی دی. ورسپانه وایي اندړ په دودیز ډول د طالبانو مهم مرکز و، خلکو یې د طالبانو ملاتړ او د حکومت مخالفت کاوه، خو سږ کال په پسرلي کې وضعیت هغه مهال بدل شو چې یو امریکایي لیوا د لومړي ځل لپاره غزنی ته ولېږدول شوه. طالبانو په دې ولایت کې خپل هلې ځلې زیات کړې چې په نتیجه کې پر خلکو فشار زیات شو. کله چې ولس د طالبانو د فشار په وړاندې مقاومت وکړ، احساس یې کړ چې د لومړي ځل لپاره د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو له لوري ملاتړ کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو هڅه وکړه چې ولسی پاتون وځپي، خو د پاتونوالو مقاومت د طالبانو مشرانو ته ټکان ورکړ. او ستاده د ولسی پاتونونو په نتیجه کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ډیر کلی د اندړو د پاتون تقلید کوي او له طالبانو څخه د خلاصون لپاره د افغانستان د حکومت او ناټو د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي.
تاسو د ازادي رادیو سحرانه خبری مجله اورئ. افغان حکومت ایران ته د ګډ سرحد لاره د ډالرو او نورو نړیوالو اسهارو پر انتقال بندیز لګولې ده. د چارواکو د پریکړې لمخې له دې وروسته هر څوک چې ایران ته ځي نو یوازې زر ډالره لزان سره وړای شي. دا پریکړه وروسته له هغې کې چې د ایراني ریال باید د نړیوالو اسهارو په وړاندې راټیټ شو او له دې وجې د ایران په ډیرو سیمو کې مظاهرې وشوې. په دې اړه د احمد تکل په ریپورت کې نور جزئیات.
په دې وروستیو کې د ایراني ریال ارزښت د ډالرو او نورو بهرنیو اسعارو په وړاندې ډیر راټیټ شو او له دې سره د هیواد په لویدیځ کې افغان سوداګر هم په خپلو معاملو کې په ایراني پیسو له راکړې ورکړې ډډه کوي. د ایراني پیسو د ارزښت له راټیټېدو وروسته داسې راپورونه ورکړل شوي چې ایرانیان د ګډ سرحد له لارې په ډکو موټرو کې پنډ پنډ ریال افغانستان ته راوړي او له دې خوا زیاته اندازه ډالر، یورو او نور بهرني اسعار ایران ته انتقالوي. د افغانستان په لویدیځ کې د سرحدي پولیسو د څلورم زون قومندان جنرال شیر احمد ملدانی وایي چې د دې غیر قانوني تجارت د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. جنرال ملدانی له آزادۍ رادیو سره په یو ټلیفوني تماس کې وویل چې سرحدي پولیسو ایران ته د بهرنیو آثارو د انتقال په تور یو تن نیولی او څارنوالۍ ته یې معرفي کړی دی. یو څه پیسې چې اندازه یو لک څلوېښت زره یورو وي، یو تن غوښتل له سرحد څخه ایران ته وباسي، خو د اسلام قلعه د کمیسارۍ د سرحدي پولیسو لخوا ونیول شو. افغانستان له ایران سره اوږده ګډه پوله لري چې غیر قانوني کډوال، د مخدرو موادو قاچاقبران او حتی وسلوال یاغیان کار ترې اخلي. په تیرو درې اونیو کې د ایراني ریال په ارزښت کې ناڅاپه ډیر زیات کموالی راغی، تر دې چې د پنځمې په ورځ یو امریکایي ډالر په 2,216 ریاله بدلېده. د موضوع په ایران کې د خلکو سختې اندېښنې راپارولي او ځکه خو د تهران د لوی بازار په ګډون د دې هواد زیات شمیر تجارتي بازارونه سخت زیانمن شوي دي. د پنځمې په ورځ په ایران کې د ریال د ارزښت د کمیدو په وړاندې اعتراضونو دوام درلود او د راپورونو له مخې په څو ځایونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې.
د افغان ملت ګوند پخوانی مشر او د سوداګرۍ اوسنی وزیر وایي که په 2014 کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږدو په جریان کې وړه اشتباه هم وشي نو خاطر به له خطره به خالي نه وي. انور الحق هدي د پنځشنبې په ورځ د افغان ملت ګوند د شپږمې کانګرې په غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو د مسؤلیتونو د لیږدېدو د مخه د امنیتي تدابیر جدي کړي. د دې ګوند په انتخاباتو کې ستانګل شیرزاد د انور الحق هدي پر ځای د افغان ملت د ګوند رئیس په توګه وټاکل شو. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغان ملت ګوند پخوانی مشر په 2014 میلادي کال کې هم د انتخاباتو او هم د مسؤلیتونو د لیږد د پروسې اجرا کول مناسب نه ګڼي، خو تاکید کوي چې حکومت د ورته مخکې له مخکې امنیتي تدابیر جدي کړي. د دې ګوند پخوانی مشر ډاکټر انور الحق هادي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یاد ګوند په شپږمه کانګره کې وویل چې د مسؤلیتونو د لیږد په لړۍ کې اشتباه خطرونه رامنځته کولی شي.
بعد ایمن خروج قوای خارجی و دایر شدن انتخابات ریاست جمهوری در عین سال تقسیم اوقات خوبی نیست.
زما په عقیده په یو کال کې د بهرنی ځواکونو وتل او د جمهوری ریاست د انتخاباتو دایرول خه محل ویش نه ده. سرنګه چې دا محل ویش ثابت ده، افغان حکومت ته په کار ده چې دقیق آمادگی ورته ونسی او له هر پیښې او تصمیم څخه ملت خبر کړي. په دې برخه کې به اشتباه له خطرې خالی نه وي.
خاغلی احدی د انتخاباتو په شفافیت تاکید وکړ او لټول سیاسي ګوندونو څخه یو غوښتل چې د انتخاباتو په کمیسیون دی زور واچوي سو د انتخاباتو شفافیت باوري کړي. د افغان ملت ګوند په انتخاباتو کې ستانګل شیرزاد د انور الحق هدي پر ځای د ګوند د نوي مشر په توګه وټاکل شو. ډاکټر هدي لشو خو ولس کالو راهیسه د افغان ملت ګوند رئیس وو. ستانګل شیرزاد ژمنه وکړه چې ګوند به په خپل فعالیتونو کې ملي ګټ لپاره نه غورځوي. د حکومت له مخالفینو وغوښتل چې د وسنۍ ستونزو اواری ته دی د جنگ او تاوتریخوالي پر ځای د خبرو او مذاکراتو لار ونیسي.
موږ د سیاسي حل ملاتړ کوو. دولت باید خپل دوستان او دښمنان په ګوته کړي، څنګه خپل مخالفین باید په ګوته کړي. د 2014 کال وروسته اکثر افغانان په تشویش کې چې افغانستان باندې به څه پیښیږي، حکومت تر اوسه په دې عقله باندې د خلکو د تشویش نه دی رفع کړی. چایا افغاني قواوې، امریکایي قواوې دا توان لري چې د خپل هیواد د استقلال او حاکمیت دفاع وکړي.
د یاد ګوند یو شمیر مسؤلینو د افغانستان او ځینو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو سندونو په لاسلیک کولو انتقادونه وکړل او ویل چې د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د دفاعي وضعیت ښه کولو ته لږه پاملرنه کړې ده.
پاکستان امریکا ته خبرداري ورکړې چې د بي پيلوټ الوتکو د حملو دوام د تروریزم پر ضد په جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره تر پرونی کتنې وروسته څرګندونې وکړې. تفصیل له احمد تکل پر رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر وای د تروریزم پر ضد جګړه د امریکا او پاکستان ګډ هدف دی، خو د دې هیواد پر قبایلي سیمو د بي پيلوټ الوتکو د دې په وینا غیر قانوني حمله په دې جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. میرمن رابانی کار چې لخپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې ورسته په اسلام آباد کې په یو غټه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه د بي پيلوټ الوتکو د حملو تاوان تر ګټې زیات دی، ځکه په موازي ډول خلکو ته زیان اړوي. رابانی کار وویل که په دې حملو کې د ملکی تلفاتو په بدل کې یو یا دوه تروریستان ووژل شي، ښایي موږ به په هغه شیبه کې د جګړې ګټونکو ووسو، خو د جګړې اخره به په قطعي ډول وبایلو. او د دې په وینا پاکستان نه غواړي چې د افراطي ذهنیتونو په وړاندې جګړه ناکامه شي. په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پر قبایلي سیمو د امریکایي بي پيلوټ الوتکو د حملو په وړاندې د پاکستان له انتقادونو څخه ملاتړ څرګند کړ او زیاته یې کړه چې د مسکو او اسلام آباد د ریزونه ورځ په ورځ نږدې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې په افغانستان او سوریه کې د روانو بحرانونو د حل لپاره د اسلام آباد او مسکو دریز یو دی. هناره بنیکر وویل چې پاکستان او روسیا د افغانستان د راتلونکو او د سوریه د بحران په ګډون د سیمه او نړۍ د ټولو سیاسي مسایلو په اړه ورته نظر لري. میرمن کار لاوروف ته چې د دوه ورځنی سفر په مقصد اسلام آباد ته تللی وویل پاکستان روسیې ته د سیمه ایز او نړیوال ثبات د ضامن په سترګه ګوري او زیاته یې کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د دې کتنه ډیره ګټوره وه. د رابانی کار په وینا د دوی په بحثونو کې روان حالات او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز اړیکې او په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ مسایل شامل وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اشاره هغو دریو تفاهم لیکونو ته وه چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دوه روسی کمپنیو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لاسلیک شول.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو د سړک په غاړه یو ځوان سره ناست یم چې شات خرڅي، البته دغه یو پیټه غوندي یخه ده، دغه بکس غوندي د دې په سر شات په ډبېو کې یخه دي، ډول ډول دي. نو زه د نه پښتنه کوم، اول دي نوم راته وایا.
نوم دما سات خان دی.
د کوم ځای؟
د پکتیا ولایت.
سات خان، دغه شات یا غبین چې تا په دې بکس کې دي څو ډول دي؟ دغه رنگونه خو فرق سره لري.
دا 15 ډول دي لمر سره، خو ما اوس 3 ډول بازار ته پر راوستل دي. بیره دا یو پلوسه ده، یو شنشو به د وطني.
ها، په دوی کې بیا کم خي
د بیره شات خي؟
کمزوري بیا کم دي پکې.
کمزوري دي کې پلوسه ده.
ها، پلوسه په څو ده؟ بیره په څو ده او دا شنشو به په څو ده؟
د بیره کیلو سره په 200 ورکو، شنشو به 500 ورکو، او پلوسه سره په 300 روپیه کیلو ورکو.
او خبره چې پکې هغه په څو؟
هغه موږ نه راوړو.
ها، ما ټوک وکړه، د غزینې کسان مالې دلې دي سړک په غاړه ناشتي، ټوله به بوري وای چې بس دغه شات دي.
نن دلته بازار کې خپل دکان لرو.
ها، چیرته لره؟ هغه
برجمنډي کې.
نو سړک غاړي ته دیولې راځلې چې دکانم لره؟
دکان مې خو دا اکثرا خلک د سړک لغاړي چې واخلي بیا دې باندې ډبې باندې خپل پته ده، بیا په هغه پته باندې کوم شات چې دوی خوښي هغه دوی بیا راځي.
دا نو یو ډول مارکیټینګ کوي.
او
نو بیره چې قیمت ده کنه پلوڅ ارزان ده، ولی بیره قیمت ده؟ فرق څه دی؟
بیره شات خو شاته او ډېر مرزوي لپاره ګټ لري، خصوصا شوګر ته، نور مرزوي ته.
نه، دا فرق په څه کې دی چې دغه قیمت ارزان ده او دغه نور لوړ ده؟
وان کيم فرق ده، نور ګټم لري، ډېر ګټ لري.
ته خو به اصل او نقل شات پیژنې کنه؟ زه خو نه پیژنم، خو کله چل ماتم راز ده کې اصل څنګه وی او نقل څنګه وی؟
اصل شات چې یو خلې راوخلات په شاتو کې ډوبکا به ورته چلای ورکړي ور.
ښه،
اصل شات سری ور نه کوي او کوم اصل کوي؟
دا تجربه وسونه کو
ولې ونه
کازه خیر تجربه خطاب کړی. نو زبم هم دغه چل دین ورسته کوم. څنګه د خپل کاروبار سره راضی؟
او ډیر ته خدای نه ډیر شکر گزار.
ورځ به څو غټې پکې؟
مس ورځ پرې د سې ورځ راځي چې 1000 پم ګټه کوي، 1500 کوي، 2000 کوي.
او دینه خبرې چې د شاتو مچې د شات څنګه جوړي؟
دا راوړي لګول نه راوړي،
یعنی کله چې بیري ګلان کړی وي نو هغه ته چې تاسو د شاتو مچې یو سې چې بیا کوم شات ورنه پیدا شي هغه بیا د بیري شات بولای؟
او د بیري شات بولو.
او دا نور بیا هغه خپل خپل بوټي
اری او خپل د هر شي خپل سیزن ده.
تاسو ګټه د بیري په سیزن کې ده که څنګه؟
او موږ ګټه بیري سیزن کې
ده. بس ګټه د همداسې جوړه اوسه خوشاله سي.
سلام.
دوستانو تاسې زمونږ غږ له ازادي